یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازار د خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې له ژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی بلکې زیات کړی دی. دا به هم اوري چې د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د هغه پرېکړه لیک هرکلی وکړ چې پرون جمعه تصویب شو. دوستانو په دې خبری مجله کې به نور راپورونه هم واورئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل په پرونی 14 کې د شاعر او لیکوال اسدالله ولولجی د کورنۍ غړو ته مرګ ژوبله اوښتی. چارواکي وایي د لوګر برک برک ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شاتمبه ولی. او په برازیل کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوښتی دی. د خبرونو تفصیل. ولسمشری مانی وایي په پغمان ولسوالۍ کې د شاعر او لیکوال اسدالله ولولجی د کورنۍ پر غړو شوې 14 باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. د ارګ یوه خبر پاڼه کې نن د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله ویل شوی چې دغه اړوند ارګانونه باید دغه 14 وڅېړي، او ښاغلي غنی دا پېښه غندلې او خواشیني یې پرې څرګنده کړې. دغه 14 پرون د ښاغلي ولولجی په موټر وشوه چې د کابل د پولیسو په وینا د دغه شاعر او لیکوال د کورنۍ 2 تنه غړي پکې ووژل شول او 6 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې خپله ښاغلی ولولجی هم ټپي دی، خو پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کابل ښار کې د مقناطیسي ماینونو 14 د وروستیو کې زیاتې شوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ نن وویل یوازې تېره شپه یې په 9 حوزه کې 3 ښخ شوي ماینونه شنډ کړي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو مسولین وایي تیره شپه د لوګر برک برک ولسوالۍ کې د دوی پر پوستو د طالبانو بریدونه په شا وتنبول شول. د دغې قلی اردو ویاند ایمال محمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې له 100 زیات طالبان ووژل او ټپیان شول.
تیره شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اړوند د تقیب په سیمه کې په ملي امنیتي ځواکونو برید کړی و چې په یاد برید کې 9 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 3 تنه نور یې ټپیان شوي. د یادونې وړ ده چې په دغه نښته کې ملي امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
بل لور ته په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي تیره شپه یې دغلته 6 تنه طالبان وژلي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل شول چې د ارغستان ولسوالۍ کې یې د پولیسو پر پوستو برید وکړ.
تیره شپه د کندهار ارغستان ولسوالۍ د جهانګیر مانده په سیمه کې وسلوالو پر افغان امنیتي ځواکونو پولیسو پر پوستو باندې دې حمله کړې ده چې پولیسو غاښ ماتونکي جواب ورکړی دی. په همدغه حمله کې 6 طالب وسلوال وژلي دي او نورې د دغه ځایه پښې سپکې کړې او په تېښته بریالي شوي دي.
طالبانو د لوګر او کندهار د بریدونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په داسې حال کې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل هڅې روانې دي او بېلابېلو لورو له طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې، دې وسلوالې ډلې پر افغان امنیتي ځواکونو خپل بریدونه روان ساتلي دي. په پروان کې چارواکي وایي جبل سراج ولسوالۍ کې د 2 ځوانو نجونو مړی موندل شوی. د پروان د والی ویاندې وحیدې شهکار د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل پولیسو د دې 2 نجونو مړی د دې ولسوالۍ په تګلار سیمه کې موندلی. د نوموړې په وینا د وژل شوو نجونو هویت تر اوسه نه دی معلوم شوی او جسدونه یې د پروان ملکي روغتون ته لېږدول شوي. په پروان کې د 2 نجونو جسدونه په داسې حال کې پیدا کیږي چې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي دغه ولایت کې وروستیو کې د غیر مسؤوله وسلوالو پراخ حضور او ګرځېدو را ګرځېدو خلک اندېښمن کړي دي. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اوري. په برازیل کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوښتی. نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس وبا یو نوی او خطرناک پړاو ته رسیدلې ده. د برازیل د عامې روغتیا وزارت هغه شمیرې خپرې کړي چې ښیي په دې هیواد کې په کووید-19 ویروس د اخته کسانو شمیر له 1,10,000 اوښتی. یوازې د جمعې په ورځ یعنې پرون د جنوبي امریکا په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله تر 1,200 زیاتې د مړینې پیښې ثبت شوې دي. اوس په برازیل کې په کورونا د مړ شوو کسانو شمیر 9,000 ته نږدې شوی. له امریکا وروسته چې پکې 2,200,000 په کورونا اخته شوي، برازیل په نړۍ کې د دې ویروس د لوړې کچې له کبله دویم ځای لري. او روسای خبر هم دا چې ټاکل شوی امریکا او روسیا همدی اونۍ کې ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت د یوې خبر پاڼې پر بنسټ د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارشال بلینکسکلی به د روسیې د بهرنی چارو وزارت له مرستیال سرګی ریابکوف سره د جون په 22مه او 23مه نیټه وګوري. په راتلونکي کې د اټومي وسلو کنټرول به د امریکا او روسیې د دې دولړ پوړو ماتانو د بحث مهمه موضوع وي. د امریکا متحده ایالاتونه همدارنګه چین هم د دې خبرو اترو ته وربللی، خو تر اوسه پورې چین په دې خبرو اترو کې ګډون رد کړی. تمه کیږي چې د ستراتیژیکو وسلو د کمولو تړون به د امریکا او روسیې ترمنځ د نیو سټارټ نوی پایل د تړون ځای ونیسي چې په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. د لاس کلونو دا پخوانی تړون چې دواړه هیوادونو د 1550 اټومي سرګلولو په لرلو محدودوي د راتلونکي فبروري په میاشت کې پای ته رسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه ملزاده رادیو اوریدل. افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې له ژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې زیات کړی دی. د دغې شورا ویان جاوید فیصل:
دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
بلخوا د بشري حقوقو نړیوال اړیکو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وایي له هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشی کېدونکو طالبانو د تګ مخه ونیسي.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشند به صلح، باید قبول بکنند.
که طالبان واقعا صلح ته اعتقاد لري، باید اوربند ومني او مذاکرو ته د تګ لپاره باید اسیران تبادله سي.
په نړیوال مسایلو کې به دا واوري چې د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي دغه پریکړه لیک هرکلی وکړ چې پرون جمعه تصویب سو. نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې زیات کړی دی. د دغې شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل طالبانو د اورکم او اوربند په موده کې له پخوا خپلې حملې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې طالبان وایي چې امریکایانو له طالبانو سره د اورکم په مسله بحث نه و کړی، بلکې د انساني ترحم له مخې طالبانو خپلې حملې 40% راکښته کړې او طالبان په دفاعي حالت کې دي. په دې اړه نور زیات له کابل در رحمت الله افغان راپور کوي.
فریبا جان، تاسو ته د ریډیو ټول اړوندو ته سلامونه وړاندې کوم. دا ستاسو چې د لچه په قطر کې د طالبانو او امریکایانو تر توافق وروسته به په افغانستان کې اورکم یعنی تاوتریخوالی به راکم شي، خو برخلاف د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي نه ده چې اورکم نه ده سوی او جګړې کمې سوی نه دي، بلکې څو چنده جګړې نورې هم زیاتې سوی دي. جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له امریکایانو سره په توافقنامه کې ژمنه کړې وه چې دوی به د بین الافغاني خبرې له شروع سره به تاوتریخوالی راکموي. جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له امریکا سره موافقه کړې و چې دوی به تاوتریخوالی کموي او د افغان مسلمان اموجنه بدروي. برعکس دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربان په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاری وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
فریبا جان، که څه هم د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې اړه باندې زیات معلومات ورنکړل، چې په دې موده کې څومره حملې شوې دي، څومره ملکیانو ته، همدارنګه افغان ملي امنیتي ځواکونو ته، همدارنګه طالبانو ته څومره مرګ ژوبل وخت ده، خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې دي. د دې ارقامو په اړه موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، همدارنګه دفاع وزارت نه معلومات واخلو، خو تر اوسه پورې دوی ژمنې کړي دي، معلومات نه دي راکړي. بلخوا طالبان وایي چې دوی له امریکایانو سره په هوکړه کې دا نه و منلي چې دوی به تاوتریخوالی راکموي، بلکې د انساني تراحم له مخې جګړې له 30% څخه 40% ته راکمې کړي دي. د دغو ډلو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس په دفاعي حالات کې دي، یعنی تعرضي حالات کې نه دي. همدارنګه دوی وویل چې ځینې وخت کله چې حملې کېږي، هغه داسې چې طالبان افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په دوی باندې حملې وکړي، یا ځینې غواړي نور ځینې بیسونه جوړ کړي چېرته نو دوی مخه نیسي. فریباجانه، دا په سال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل داسې موده وړاندې په واشنگټن کې ویلي وو چې د طالبانو سره د تاوتریخوالي یا د اورکم په مسالې باندې بحث نه ده سوی. فریباجانه، په دې اړه به موږ هڅه وکړو چې نور مجزیات هم اورېدونکو ته ورکړو، خو دا هغه موسم ده چې طالبان وایي دوی جګړې اعلان نه دی کړی، بلکې دوی بین الافغاني خبرو لپاره د چمتووالي لپاره دغه اورکم رقم کړی ده. فریباجانه،
ډېر زیاته مننه کوم. رحمت الله افغان وایي چې د طالبانو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا څرګندونې راوړلې. دوستانو، زموږ خپرونه ادامه لري په همدې موضوع کې تم کېږو. اخوا د افغانستان د دولت یوه وزیره وایي که طالبان واقعا سولې ته لیوالتیا لري، نو لومړی باید اوربند ته غاړه کېږدي. د بشري حقونو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیره سیما سمر وایي لا همداسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشي کېدونکو طالبانو د تګ مخه ونیسي. په دې وروستیو کې داسې اندېښنې شول سوي چې خوشي سوي طالبان شایي بیرته د جګړې ډګر ته ستانه سي. ځینو غربي ډیپلوماتانو هم د خطرناکو طالب بندیانو پر خوشي کېدو اندېښنه شولې وه. په دې اړه نور جزئیات سلیم محمد صالح راکوي.
د افغانستان د دولت یو جګپوړي چارواکي وایي که په هیواد کې روانه جګړه شدیده سي، امکان لري ځینې هغه طالبانیان هم چې په وروستیو کې خوشي سوي بیرته وسلې ته لاس وغځوي. د بشري حقوقو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشي کېدونکو طالبانو مخنیوي وکړي. سیما سمر پرون جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که طالبان واقعا سوله غواړي، لومړی دی اوربند ومني.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشند به صلح، باید قبول بکنن آتش.
که طالبان واقعا صلح ته اعتقاد لري، باید اوربند ومني او مذاکرات د تګ لپاره باید اسیران تبادله سي. خو له بده مرغه هغه څه چې کمی لیدل کیږي یو میکانیزم دی چې نظارت وکړي هغه طالبان چې خوشی کیږي بیرته د جګړې مورچلونو ته نه ځي. دا یو ستونزه ده چې موږ لا هم نه پوهیږو چې دوی د جګړې ډګرونو ته ځي او کنه. دا په افغانستان کې په جنگي وضعیت پورې هم ارتباط لري. که چیرې جګړې شدید سي، طبیعي ده چې له خوشسو کسانو به هم استفاده وسي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې خوشي سوي طالبان به د جګړې ډګرونو ته نه ستنیږي. په همدې حال کې ځینو غربي قدرتونو چې د افغان حکومت ملاتړي دي، د سلګونو هغو طالبانیانو د خوشي کېدو مخالفت کړی چې په افغانستان کې په ځینو خونړیو حملو تورن دي. خو وسلولو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره دي د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د لاسلیک شوې موافقې له مخې په پام کې و حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان هم د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي او د سولې بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي. خود بندیانو د خوشی کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله بین الافغاني مذاکرې تر اوسه پیل سوي نه دي او د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ لا هم روانه ده. د غرب یو ډیپلومات چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي د خوشی کېدونکو طالبانو په لیست کې د دوی ځینې خطرناک جنګیالي هم شامل دي چې خوشی کېدل به یې له سرې کرښې پشاړول وي. حکومت چې تر اوسه د طالبانو شاوخوا 3500 بندیان خوشی کړي وایي چې د پاتې نورو بندیانو پر خوشی کېدو کار روان دی. طالبانو هم د حکومت تر 500 زیات بندیان خوشی کړي دي، خو طالبانو د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره د خپلو ټولو 15 بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان په یو ایمیل کې رویټرز اجانس ته ویلي، دغه وزارت دواړه لوري د بندیانو په تبادله کې د لوی پرمختګ له کبله هڅوي او له دواړو خواوو څخه د نورو بندیانو خوشی کېدل هم غواړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو تر ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12.5 او د اف ام پر 13.5 څپه پر ټول افغانستان کې صاف اواز اوریدلای شي. اوس به د افغانستان اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی وورو.
ټاکل شوی ده چې د خوست د غلام خان تجارتي بندر ترتلونکو دوه ورځو پورې د سوداګرو پر مخ پرانستل شي. د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستیال یونس مومن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تیاری نیول شوی او ټاکل شوی ده چې دغه بندر د چنګاښ د میاشتې په 2 نیټه په رسمي توګه پرانستل شي. ښاغلی مومن وویل چې د افغانستان لوري په دې بندر کې ګمرکي تاسیسات جوړ کړي خو د ترانزیت لپاره کفایت نه کوي او باید زیات تاسیسات جوړ شي. غلام خان بندر له سپین بولدک وروسته له کراچۍ بندر تر کابل تر ټولو لنډه لاره ده. د غزنفر ګروپ شرکت د مزار شریف غازی برېښنا په پروژه 9 اتیا میلیونه ډالره پانګونه کوي. د مالی وزارت ویان شمروس مسجدی وایي د غزنفر ګروپ IFC د نړیوالې موسسې سره د نړیوال بانک له مجموعي لګښت څخه د 6 میلیونه ډالرو په ارزښت پور اخیستو هوکړه لاسلیک کړه. نوموړي وویل چې د پور اخیستنې هوکړه لیک له لاسلیکولو موخه د خپلواکې انرژۍ IPP پروژې په بڼه د مزار شریف په غازی برېښنا د 9 اتیا میلیونه امریکایي ډالرو پانګونه ده. له دې ډلې 9.5 میلیونه امریکایي ډالره به له شریکانو سره په ګډه د غزنفر ګروپ ورکوي. یاده پروژه د عامه او خصوصي مشارکت له لارې پرې کیږي او مالی وزارت یې د تصمیم کوونکي رول په غاړه لري. د یادې پروژې ټولیز وړتیا 950 میگاواټه ده چې په هیواد کې د 10% برېښنا تولید سبب کیږي او تولید شوې انرژي به په بلخ، کابل او ننګرهار ولایتونو وویشل شي. د یادونې وړ ده چې د تخنیکي قرارداد له مخې به تولید شوې برېښنا د افغانستان برېښنا په شرکت پلورل کیږي او نوموړی شرکت به په خلکو وویشي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ/پوله، 1 روپۍ/70 افغانۍ/پوله، 1 انګلیسي پاوند/93 افغانۍ/پوله، 1 سعودي ریال/50 افغانۍ/پوله، 1 هندي روپۍ/970 افغانۍ، 1 ایراني تومان/40 افغانۍ/پوله او 1 پاکستاني روپۍ/70 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه موارد الوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د هغه پریکړلیک هرکلی وکړ چې پرون جمعه تصویب شو. دغه پریکړلیک چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیره هیئت لخوا تصویب شوی، له ایران غواړي چې دوه ساحو ته د لاسرسي اجازه ورکړي. شک کېږي چې په دغو ساحو کې شایي پخوا اټومي فعالیتونه سوي وي. سالم محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي براین هوک وویل د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیره هیئت پریکړه لیک د پام وړ دی چې د ایران د اټومي پروګرام او په هغه کې د شفافیت د نشټوالي په اړه جدي اندېښنې ولاړې کړې دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د پریکړه لیک له 2012 کال راهیسې د خپل ډول له مخې لومړی هغه دی چې له ایران غواړي د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره بشپړ همکاري وکړي او له ځنډ پرته د دې ادارې غوښتنې پر ځای کړي. په دغو غوښتنو کې په ایران کې دوو ساحو ته سمدلاسه لاسرسی هم شامل دی چې واضح سي آیا هلته د 2000 میلادي کلونو په لومړیو کې نا اعلان سوي اټومي فعالیتونه سوي او که څنګه. ایران له 2 میاشتو راهیسې دغو ساحو ته د لاسرسي مخه نیولې ده چې دې مسئلې په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکېچ ولاړ کړی دی. براین هوک چې خبریالانو ته په یوه کنفرانس کې څرګندونې کولې زیاته کړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تیره پنجشنبه ټویټونه کړي او ویلي دي چې ایران هیڅ شی نه دی پټ کړي. شغلی هو کویل که دا خبره رښتیا وي نو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشانو ته د دغو ساحو په کتلو کې هم باید ستونزه نه وي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تازه پریکړه لیک چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وړاندې کړی وو او د امریکا متحده ایالاتونو یې ملاتړ کاوه په 25 موافقو رایو سره تصویب سو، خو روسیې او چین د پریکړه لیک په مخالفت کې رای ورکړه او نورې هیوادونو لکه آذربایجان، پاکستان، هندوستان، منګولیا، جنوبی افریقا، تایلند او نایجر سپینی یا ممتنی رای وکارولی. شغلی هوک د روسیې او چین د مخالفو رایو موضوع ته په اشاره وویل روسیې او چین هڅه وکړه چې ایران له تفتیش او بررسی څخه وژغوري. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل اټومي قدرتونه چین او روسیه د هغو هیوادونو چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د پیشي او موژک لوبه کوي په ملاتړ سره ځانګړي مسؤلیتونه لري. په ویانا کې د اټومي انرژي په نړیوالې اداره کې د ایران سفیر کاظم غریب آبادی وویل تهران دغه پریکړه لیک په کلکه ردوي او مناسب ځواب به یې ورکړي. ایرانی چارواکو ویلي دا ډول پریکړه لیک به د تهران او د ملګرو ملتونو د دې ادارې ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. بلخوا په بیانا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر میخایل یولیانوف په یوه ټویټ کې ویلي دا پریکړه لیک به مثمر نه وي، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې اړتیا ده تهران او د اټومي انرژي نړیواله اداره په خپلو کې دا ستونزه له ځنډ پرته حل کړي. که څه هم داسې ګمان نه کېږي هغه دوی ساحې چې په اړه یې پوښتنې او شکونه سته د ایران په اوسني اټومي پروګرام پرې مستقیم ارتباط ولري، خو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي غواړي وپوهیږي هغه فعالیتونه چې نږدې دوې لسیزې مخکې دلته سوي په مناسب ډول یې راپور ورکول سوی او هلته د ټولو کارول سویو اټومي موادو حساب کتاب ورکول سوی دی او که څنګه.
او یو بل موضوع د کورونا وایروس په اړه ده چې د کورونا وایروس مخنیوي لپاره لا هم په ګڼو هیوادونو کې د واکسین پر جوړولو کار روان دی، خو تر اوسه څېړونکي بریالي سوي نه دي چې کوم درمل یا واکسین ومومي. په امریکا کې ځینې څېړونکي وایي چې ممکن ځینې موجود واکسینونه چې د نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړ سوي دي د کورونا مخه ونیسي. هیڅ مطلب نور تفصیل راکوي.
د کورونا وایرس د خبرېدو له همغه پیله د دې وبا د مخنیوي لپاره د درملو او یا واکسین د جوړېدو هڅې کېږي. د بریتانیا او سویډن د درمل جوړولو یوې کمپنۍ ویلي د کورونا واکسین ازمیښتې پیل کړی دی. د استرانسکا کمپنۍ یو مشر پاسکال سیوریر تېره اونۍ وویل پر انسان د دې واکسین د ازمیښت درېیم پړاو په بریتانیا کې پیل کړی دی. د ویلی چې دا واکسین به شای انسان ته د یو کال لپاره د کورونا وایرس په وړاندې مسؤلیت ورکړي. د بریتانیا آکسفورد پوهنتون په دې واکسین څېړنه کوي، خو آسترازنیکا کمپنۍ وایي چې که د دوی له لورې پیل شوي ازمیښتونه بریالي شول واکسین به د اګست یا سپتمبر په میاشت کې راوباسي. د کمپنۍ مخکې ویلي وو چې له فرانسې، جرمني، ایټالیا او هالند سره د 400 میلیون ډوز واکسین قراردادونه مخکې تر مخکې کړي دي. د چین یوې کمپنۍ هم ویلي چې ممکن د سږکال تر منې پورې د کورونا واکسین جوړ کړي. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې د کمپنۍ یو اجرایي مشر وایي چې پر انسان د واکسین د ازمیښت وروستی پړاو به تر منې پورې بشپړ کړي. افغان ډاکټره محبوبه حسن چې د بریتانیا په رایل فری لندن روغتون کې پر امیندوارو ښځو د کورونا وایرس اغیز په اړه څېړنې کوي وایي سره له دې چې د کورونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار روان دی بېلابېل درملونه ازمویل کېږي. دا وایي تر اوسه په قطعي ډول لا داسې واکسین نه دی جوړ شوی چې په نړیواله کچه تایید شي.
د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د آکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. دا واکسین د 10 میلیونو پاوند په لګښت جوړ شوی دی. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاوند ځانګړې شوی ده چې دغه هم د تکمیلیدو په پړاو کې ده. د دې واکسین په جوړېدو کې په دې جوړېدو باندې په امپیریال کالج لندن کې کار روان دی.
او په امریکا کې ځینې متخصصان وایي ممکن د واکسین پر جوړولو میاشتې میاشتې او یا حتی کلونه وخت ولګي شي. دوی اوس د کورونا وایرس په سختو ناروغانو د شری په شان د ځینو نورو ناروغیو واکسینونه ازمویي. د لویزیانا ایالت پوهنتون څیړونکي پاول فیډل وویل پر ځینو ناروغانو چې حال یې ډېر نازک و د دغو واکسینونو ازموینو ښه نتیجه لرلې ده. د ده په باور دا واکسینونه انسان ته نور زیان نه پېښوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم راسو د کابل چاپ رسپانو ته چې د افغانستان په اړه تبصرې لیکلې دي د رسپانو ته ناجیه صافی کتنه کړه.
هشت صبح رسپانې لیکلي باید پرې نږدو چې د سولې پروسه له ماتې سره مخ شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په دې وروستیو کې د امریکا، افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو لپاره هلې ځلې زیاتې شوې او تر ټولو هیله بښونکې مسله دا ده چې یو شمېر حکومتي او طالب څیرو یو بل سره لیدلي تر څو مقدماتي مسایلو ته لاره هواره کړي. د سرمقال لیکونکي په باور د سولې بین الافغاني خبرو اترو لپاره تقریبا هر څه چمتو شوي او مذاکره کوونکي پلاوی هم ټاکل شوی او په څلورو ګروپونو به له طالبانو سره د جمهوریت په حوزه کې خبرو ته کښېني، خو په باوري یوازې دلته اوس سیاسي اجماع اړینه ده. په سرمقاله کې راغلي دلته هغه څه چې پرې تمرکز نه دی شوی سیمه ییزه او نړیواله اجماع ده، او په خبری اوس هم ظاهرا ایران، روسیه، چین او په ځینو مواردو کې پاکستان راضی نه ښکاري. هشت تو ورځپاڼې لیکلي حقیقت دا دی چې افغانستان تر دې مهاله کله هم د جګړې پای ته رانږدې شوی نه دی، او اوس چې هر څه چمتو دي اړتیا ده چې د جګړې ښیلې لورې له هر څه وړاندې افغانستان خلکو او ګډو ارزښتونو ته پام وکړي او پلاوی دی باید د ګاونډیو هیوادونو او نورو هیوادونو د ګټو پر ځای د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي سره له دې چې د سولې لپاره مناسب وخت دی او په دې اړه هم کورنۍ او هم نړیواله اجماع رامنځته شوې، خو لا هم د سولې پر مخ خنډونه شته. د سرمقال لیکونکي په باور له یوې خوا روسیا او ایران او له بلې خوا پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د هغوی د خوښې حکومت وي، او که د سولې لپاره توافق هم کیږي نو د دوی فشار به د داسې حکومت رامنځته کولو لپاره وي. د سرمقال لیکونکي په باور نه پوهیږي چې په دوحه کې به د سولې لپاره لومړی بین الافغاني غونډه څه وخت جوړه شي، خو په وینا یې تر فشار لاندې طالبان به بیا هم د دغو لوریو په استازیتوب هڅه کوي، ځکه ډلې له امریکا سره په دوحه کې په دې اړه اتلس میاشتې وړاندې هم خبرې وکړې، خو نه یې سوله وکړه او نه یې هم له امریکا سره تړون ته ژمنتیا په ډاګه کړه. ورځپاڼې لامل دا ښودلی چې طالبان خپل واک نه دي او دغو لورو پرې ستره پانګونه کړې، نو اوس اړ دي چې د هغوی د ګټو لپاره چنې ووهي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي افغانان غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي، او موږ هیله لرو چې د بین الافغاني خبرو په پایله کې به داسې موافقه رامنځته شي چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، انساني حقونه خوندي شي، قانون پر هر څه برلاسی وي، او د ترهګرو خوندي ځایونه د تل لپاره له منځه ولاړ شي. او ویسا ورځپاڼې خپل سر مقاله داسې پیل کړي: مرکزی شوی سیستماتیک فساد او زموږ عایداتي ادارې. وړاندې د تېرې اونۍ په جریان کې د ولسمشر غني له لورې د مالی وزارت تر شپېتو زیات لوړ رتبه مامورینو ممنول خروج ته اشاره شوې او لیکل شوې دغه پرېکړه په ډاګه کوي چې په افغانستان کې دولتي ادارې او مؤسسې په سرعت خپل اهمیت له لاسه ورکوي او ځای د یو شخص فردي سلیقه او پرېکړه نیسي. د سرمقال لیکونکي په باور ولسمشر ظاهرا دا ټول د فساد سره په مبارزه کې د ډېرې علاقې او وسواس پر اساس ترسره کوي، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو وروستۍ موافقه په افغانستان کې د فساد د زیاتېدو او په دې برخه کې د حکومت د تعهداتو د نه عملي کېدو څخه پرده پورته کوي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي دې ټولو ته په کتو داسې ښکاري چې ارګ له عایداتي منابعو او پولي ادارو سره خاص علاقمندی لري، او دغه علاقمندی په اساس په هیواد کې فساد ته یو نوی بڼه ورکړې ده.
ابو سمستاسی راغلی پیغامونه په ګډه اورو.
ستاسو له پیغامونو
نورزغان له د غزاد ولسوالۍ څخه مالیکه نیولې ده. موږ هیله ده چې خوراکي توکي مو ډېر کمبود سره مخ دي، څه نه غوړي او نه وریجې او نه نور خوراکي توکي سره د ډېر سخت کمبود سره مخ که چیرې اکمالات نه اوسي خلک به د ډېر سخت حالت سره مخ شي. موږ هیله کوو چې زموږ مقامات ورزېږي که نه راورزېږي ډېر سخت کمبود سره مخ کېږو. وسلام.
بلی سبزی دا مدرس جوان خبر کنم بکر اگر کلیکان درش یا سیده دوا مشکل پا کمات را کن کنیجن مشکل دوال گلی هم بگر پوستن سبزی پر دکتر را مدرس دوال درازه دیم مشکل یا گلی هم بگر مدرس کن کنیجن مشکل گلی پا کمات را کن کنیجن
زاست دکلان کنه هر ولایت میاری کنی ولی داد تولی و اتوان تان نزد پیغام دارم از که کرونا گیجی و نیست نور فکری که دیار خالد میبودی که امتحان پیغام نرخ نیست نخواهی تامان.